همه تان به خداوند منان میسپاریم. وقت بر شما خوش.
نماز دیگر څلور بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکي همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې یو ساعته خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې افغانستان پر خپلو سرحدي پوستو د حملو له کبله چې وایي د ډیورند له کرښې هاخوا پلان شوي پاکستان ته خپل اعتراض وړاندې کړی. د 1993 کال د انتخاباتو اړوند راپورونه او د خپرونې په دوهمه برخه کې نیمه نړۍ پروګرام او یو کلی زر غږونه ډرامه خپرو. خو لومړی خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف نن رسمن هیواد ته د خیانت په تور محک که مکیگی او د روسیې صدر اعظم وایي مسکو به کریمیا د پنګوالو د جلبولو په مقصد یوه خاصه اقتصادي سیمه کړي. قدرمن اوریدونکو، د نړیوالو خبرونو لوړاندې کولو مخکې لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا پر افغان سرحدي امنیتي پوسټو د حملو د ډیریدو په خبرګون د نوموړي هیواد سفیر د وزارت ته ورغوښت. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په فاریاب ولایت کې د تیرې میاشتې د انتحاري حملې پلان جوړونکی نیولی دی. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا د افغانستان پر سرحدي امنیتي پوسټو د حملو د ډیریدو په خبرګون کې د نوموړي هیواد سفیر د وزارت ته ورغوښت. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن وویل چې دا اقدام د افغانستان د ملي امنیت شورا له لارښوونې سره سم شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یک شمې پروز د بهرنیو چارو وزارت دنده وسپرله چې پر سرحدي پوسټو د حملو د زیاتېدو په غبرګون د دې هیواد اعتراض پاکستاني چارواکو ته ورسوي. په همدې حال کې د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قمندان هم وایي چې د پاکستان له خاورې د افغانستان په سرحدي پوسټو حملې زیاتې شوې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په فاریاب ولایت کې د تیرې میاشتې د انتحاري حملې پلان جوړونکی نیولی دی. د دې ادارې په یو خبر پاڼه کې راغلي چې دا کس له یو اندازه وسلو او مهماتو سره نیول شوی دی. د اعلامیې له مخې نیول شوی کس اعتراف کړی چې د طالبانو د یو قمندان په امر یې دا حمله پلان کړې وه. تیره میاشت په میمنی ښار کې په دې حملې کې 19 کسان ووژل شول او 28 نور ټپیان شول. د پکتیا ولایت په نیازی کلا سیمه کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل شول. د پکتیا امنیه قمندان ملپاسوال زلمی او ریاخیل ازادي رړیتو دا پیښه تایید کړه او ویل چې درې مشکوک کسانی په ارتباط نیول شوی دي. د یو بل خبر له مخې امنیتي چارواکي وایي په لغمان ولایت کې په پوځي عملیاتو کې او وسلوال مخالفین وژل شوی دي. د لغمان ولایت ویان سرحدي د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک ازادي رړیتو ویل چې د عملیات نن سهار په الیشنګ او الینګار ولسوالیو کې شوی چې دوه وسلوال مخالفین پکې ټپین شوي هم دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان، ایران او هند ترمنځ به ډیر ژر د چابهار له بندر څخه د ګټې اخیستنې په اړه یوه درې اړخیزه موافقه لاسلیک شي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي په دې موافقې سره به افغانستان د ایران د چابهار بندر له لارې د هند ممبئی ته ترانزیتي لار پیدا کړي.
توافقنامه سی جانبه مصوبتیش از جانب افغانستان نهایی شده در آینده نزدیک خاطر اتصال افغانستان.
در دری ارخیز توافقنامه مصوبه ده افغان حکومت لوری ورسته شوی چه پنیگ دیرات لکی که بعد چابهار بندر لاره ده هند لمنبای سر دوانستان ده نخلیدو په هدف امزار شی. یوش میر سوداگر وی ده ایران به چابهار بندر که افغان سوداگر تا اسانتیاوی برابری شی نو ده ترانزیت به برخه که با پر پاکستان ده افغانستان اتکا راکمه شی. دو مهم کورنی خبرونه بهرنی خبرونه با جناقه الکوزه ورندی کری.
د پاکستان په خوانه پوځي مشر جنرال پرویز مشرف پر رسمي ډول په ستر خیانت تورن شو. مشرف نن د اسلام آباد په یوه خاصه محکمه کې پرده باندې د لګیدلو 50 تورونو په اړه ځان بې ګناه وباله. د غدرې کسیزو محکمې له مخکې حکم صادر کړی و کچیر مشرف د دوشنبه د ورځې استماعي جلسې ته حاضر نشي باید ونیول شي. مشرف د 3 دسمبر میاشت راهیسې څو ځلې محکمې ته نو حاضر شوی. ویل کېږي چې د خیانت په جرم د مشرف دا حکم به د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ لانجې رامنځته کړي. د ترکیې د عدالت او پراختیا واکمن ګوند په سیمه ییزو انتخاباتو کې ستر بریا ترلاسه کړ. د ترکیې ټلویزیون وایي د شمیرل شوو رایو په سلو کې 90 د عدالت او پراختیا ګوند او په سلو کې 28 اپوزیسیون ګټلي. په دې توګه واکمن ګوند له خپلو سیالانو څخه په سلو کې 45 زیاتې رایې خپلې کړې دي. راپورونه وایي واکمن ګوند په استانبول ښار کې خپل واک ټینګ کړ خو په مرکز انقره کې په لږ توپیر مخکې شوی دی. تر اوسه هم ټولې رایې نه دي شمیرل شوې. دا انتخابات په اصل کې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان په اړه یو ډول ټول پوښتنه هم وه. نوموړی له 2002 کال راهیسې په واک کې دی. اردوغان خپل ملاتړو ته په وینا کې ویل له کسانو نه په پوښتنه وکړي چې پر د باندې د اداري فساد تورونه لګولي. د ویل د یو پخوانی متحد او دینی عالم چې دا مهال په امریکا کې دی د ده پر ضد کمپاین پیل کړی او په پولیسو کې خپل ملاتړي استعمالوي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدف نن په کریمیا کې ویل مسکو به دا سیمه د پانګوالو د جلبولو په مقصد یوه خاصه اقتصادي سیمه کړي. میدویدف د روسي چارواکو د یو هیئت په مشرۍ له سیمفروپول ښار څخه د کتنې پر مهال وویل د مسکو هدف دا دی چې د کریمیا د خپلې پراختیا لپاره په خپل عاید پیدا کړي. د ژمنه وکړه چې د ښاروالۍ د کارکوونکو او د متقاعدینو معاشونه به زیات کړي او د ده په وینا وروسته پاتې روغتونونه به عصري کړي. لکه څنګه مې چې وویل د کریمیا خلک باید له روسیې سره له یوځای کېدو څخه ګټه واخلي. دا زموږ د ټولو دنده ده چې دا خبره یقیني کړو. میدویدف تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د سیمفروپول ښار ته لاړ او په توره بحیره کې د روسیې له هوایي اډې څخه کتنه وکړه. دا له اوکراین څخه د کریمیا له جلا کولو وروسته سیمې ته د جکپوړې روسي چارواکي لومړی سفر و. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیري د یکشنبې په شپه په پاریس کې له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره 4 ساعته خبرې وکړې او د اوکراین د بحران په اړه بحث وکړ. چین وروسته له هغې د کوریا په ټاپو وزمه کې د آرامۍ او حوصلې غږ وکړ چې شمالي کوریا د پوځي تمریناتو په جریان کې له جنوبي کوریا سره لانجمنې پولې ته نږدې د توپونو ډزې وکړې. د توپونو ګولۍ چې د جنوبي کوریا په اوبو کې ولګېدلې د دې سبب شو چې جنوبي کوریا د شمالي کوریا په سواحلو ډزې وکړې. د جنوبي کوریا د نږدې ساحل اوسیدونکو وایي د ډزو د راکړې ورکړې پر مهال خپل کورونه پرېښي. شمالي کوریا وروسته له هغې پوځي تمرینات اعلان کړل چې ملګرو ملتونو تېره اونۍ د شمالي کوریا د توغندیو آزمیښت وغانده. پیونګ یونګ وایي خپل څلورم اټومي آزمیښت به هم وکړي خو جنوبي کوریا ویلي د شمالي کوریا دا اټومي آزمیښت به په نږدې وخت کې ونه شي. د تل ابیب یوې محکمې د اسرائیلو پخوانی صدر اعظم یهود اولمرت په بیت المقدس کې په یوې سترې پراختیایي پروژه کې د اداري فساد په جرم محکوم کړ. د اسرائیلو دولتي تلویزیون وایي اولمرت تورن ده چې په دوو جلا دوسیو کې بډې اخیستي. یوه دوسیه په دغه ښار کې د کور جوړولو د یوې سترې پروژې په تړاو ده او د هغه وخت و چې اولمرت د بیت المقدس ښاروال و. او د اقلیم بدلون او ګرمېدو بشر ته نوي خطرونه مخامخ کړي. دا خبرداری د ملګرو ملتونو په ساینسي راپور کې ورکړ شوی. راپور وایي په اقلیم کې سخت بدلونونه پیل شوي او دا بدلونونه به د لوږې، ناروغیو، شخړو او مهاجرتونو ستونزې چې همدا اوس ورسره نړۍ لاس او ګریوان ده نور هم زیات کړي او د ټولنې د عصري کېدو مخه به ونیسي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي د اقلیم د بدلون خطرونه به په لومړي سر کې ځمکه او حیوانات وځپي او دغه راز به سمندري موجوداتو ته زیان واړوي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. وابوري چې د بهرنیو چارو وزارت د هیواد پر سرحدي پوسټو د حملو د زیاتېدو له کبله چې د چارواکو په وینا په پاکستان کې پلان کیږي، په کابل کې د پاکستان سفیر ته د افغانستان اعتراض پرلی. ناتو وایي افغان ځواکونو دا وړتیا ښودلې چې د روانو انتخاباتو امنیت ټینګ کړي. له انتخاباتو وروسته به له ولسمشر حامد کرزي څخه څه په میراث پاتې شي؟ ښه نوم او کبد شهرت، په دې اړه یو تحلیل لرو. او په پاکستان کې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف خپل هیواد ته د خیانت په تور محاکمه کیږي، خو د سزا به څه وي؟
دا غي د پاره سزا چې د مرکزای موت او ورسره ورسره د عدالت په ډیسکریشن باندې هم کیږي شي چې وې کې مرکز سزا هم کیږي شي.
د یو کلی زرغګونه ډرامې په نوې برخه کې به د انتخاباتو د امنیت په اړه د کلیوالو له اندېښنو خبر شي.
کپو غونډې کې وسلوال کسان راټول یو کنوي، مونږ ته پکار دی چې ځانونه خ تیار کړو.
ګورئ مونږ به ځانونه څه تیار کړو؟ انتخابات په دې ارزي چې مونږ دوله خطر په ځان ومنو.
دا ډرامه د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمای کې خپرېږي. راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا د افغانستان پر سرحدي امنیتي پوسټو د حملو د زیاتېدو په جواب کې د دې هیواد سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې دا اقدام د افغانستان د ملي امنیت شورا له لارښوونې سره سم شوی. د ملي امنیت شورا پرون د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله چې پر سرحدي پوستو د حملو د زیاتېدو په غبرګون کې د دې هیواد اعتراض پاکستانی چارواکو ته ورسوي. په همدې حال کې د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قمندان وایي چې د پاکستان لخوا په دې وروستیو کې د افغانستان پر سرحدي امنیتي پوستو حملو زور اخیستی. نسیم شفق او په دې اړه تفصیل.
د پاکستان له خاورې د افغانستان پر سرحدي پوستو د حملو زیاتېدل او نورو سرحدي سرغړونو افغان حکومت دې ته اړ کړ چې د نوموړي هیواد سفیر ته خپله شدیده اندېښنه او اعتراض وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د ملي امنیت د شورا له پریکړې سره سم د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر وروغوښت ترڅو خپل حکومت ته د افغانستان اعتراض ورسوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت هڅه کوي چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي.
امروز وزارت امور خارجه سفیر جمهوری اسلامی
د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر ورغښتې وو ترڅو د هغله لارې د سرحدي سرغړونو او د پولې له هغه غاړې د افغانستان پر سرحدي امنیتی پوسټو د حملو د زیاتېدو په اړه شدید اندېښنه او اعتراض پاکستانی چارواکو ته ورسوي.
د پاکستان له خاورې د افغانستان په سرحدي امنیتی پوسټو د حملو د زیاتېدو په حق له د یک شنبه په ورځ د دې هیواد د ملي امنیت په شورا کې هم ډیر بحثونه وشول. د افغانستان د ملي امنیت شورا د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفیر له لارې خپل اعتراض او اندېښنه د پاکستان حکومت ته ورسوي. د راپورونو له مخې د پاکستان له خاورې له څو کلونو راهیسې د افغانستان پر ځینو ختیځو برخو راکټي بریدونه کیږي چې ډیر ځاني او مالی زیانونه یې هم اړولې دي. د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قومندان محمد شفیق فضلی وایي چې په سرحد کې د افغانستان پر امنیتي پوسټو حمله زور اخیستی چې د په خبره تلفات هم اړولې دي.
راکټه چې سرحداتو باندې حمله ځین هر ورځ په بعض مختلف ځایونو د افغانستان نه کډین نورستان او د کونړو د پچراګام او د زمون کې د خوش باز منطقه باندې ورګون د پکتیا په ارتباط د حمله کې خال مخکمه خو په دې اخرو کې اضافه ولا پیدا کړه. مخالفین هم جای ګوزین دی عمل ته ولی بیا هم د دې پوسټ عمل ته حاکمیت لري ګاړه طرفه تلفات لري لار چې موږ باندې تاروس کوي د دې حالت لرو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خاغلی مستغنی وایي چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر سرحدي امنیتی پوسټو د حملو د زیاتېدو ترڅنګ د نوموړي هیواد له خوا په پوله کې نور سرغړونې هم ډېرې شوې خو د په دې اړه ډېر جزئیات وړاندې نه کړل. تر دې وړاندې افغان چارواکو او له پاکستان سره په پوله کې یو شمېر میشتو افغانانو ویلي وو چې نوموړي هیواد په ځینو سیمو کې د افغانستان خاوره لاندې کړي او خپل سرحدي امنیتی پوسټې د دې هیواد په خاوره کې جوړې کړي خو پاکستان تل د افغان چارواکو لخوا دا ډول خبرې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان حاکمیت او خپلواکۍ ته درناوی لري.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد پر سرحدي پوسټو د حملو د زیاتېدو له کبله د په کابل کې د پاکستان سفیر ته د افغانستان اعتراض پرلی. افغان چارواکي ادعا کوي چې دا تروریستي حمله په پاکستان کې پلان کیږي. په همدې حال کې د ناتو یو مقام نن وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د روانو انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره کافي وړتیا لري. د ناتو چارواکي دا څرګندونې ورسره کوي چې افغان امنیتي ځواکونو په وروستیو څو ورځو کې د وسلوالو طالبانو څو پرله پسې حمله په بریالیتوب سره شنډې کړې. د ناتو د ویان د څرګندونو د تفصیل لپاره د شیبه نوریاس نوري له بروکسل نه چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پکې روانه ده د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. نوري صاحب، د ناتو د مقام چې نن له تاسو او نورو خبريالانو سره خبرې کولې دا څوک وو او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا د ستاینې لپاره کوم دلایل وړاندې کړل؟
بلې تکل صاحب، د ناتو ویاندې اوانا لنګیسکو د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې لکه څنګه چې تاسو هم وویل د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د مخه په یوې خبري غونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د روانو انتخاباتو امنیت ډاډمن کړي. هغې وویل د ناتو ځواکونه هم دې ته تیار دي چې د اړتیا په صورت کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. لنګیسکو وویل د طالبانو وروستیو مخ په زیاتېدونکو حملو ته په پام سره افغان امنیتي ځواکونو ښودلي چې دوی د دې توان لري چې دغه حملې شنډې کړي او د اړتیا په صورت کې ناتو ځواکونه هم تیار دي چې د دوی ملاتړ وکړي. هغې وویل طالبانو په وروستیو حملو کې ملکي اهداف په نښه کړي او نشي کولی چې د انتخاباتو پروسه ګډوډه کړي. د ناتو چارواکي که څه هم د اوکراین حالات د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې مهمه مسله بولي، خو وایي دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې په افغانستان کې د سیاسي انتقال مهمه پروسه چې د راتلونکي شنبې د ورځې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په نتیجه کې به قدرت د لومړي ځل لپاره په سوله ییز ډول بل ولسمشر ته انتقالیږي ترسره کیږي.
بله نوري صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه چې سبا او د چارش سبا پیلېږي او د چهارشنبه پر ورځ به هم روانه وي، په دې کې عمده موضوع د اوکراین بحران دی چې حقیقتا یوه نړیواله مسله ده. نو اوس سوال دا دی چې په دوهمه ورځ خو د افغانستان په اړه فکر کوم خبرې کیږي، تاسو په مخکنیو راپورونو کې دا خبره کړې وه، هغه مسائل چې د افغانستان اړوند دي او د چهارشنبه په ورځ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبرې پیکيږي، هغه کوم مسائل دي؟
د ایساف په افغانستان کې د نړیوالو امنیتي مرستندوی ځواکونو یا ایساف او د ناتو د بهرنیو چارو وزیران لکه څنګه چې تاسو وویل د چهارشنبه په ورځ د افغانستان پر موضوع خبرې کوي. په افغانستان کې د روانو انتخاباتو او له 2014 میلادي کال وروسته د ناتو د راتلونکي ماموریت هغه موضوعات دي چې د ناتو چارواکو نن په تاکید وکړ. د ناتو ویاند اونال لنګسکو ویل ناتو غواړي د خپل ځواکونو د ماموریت دوام لپاره یو قانوني چوکاټ ولري. د ناتو د کابل او واشنگتن ترمنځ له امنیتي تړون پرته چې تر اوسه لا نه دی لاسلیک شوی، غواړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې سلام مشورې ورکولو او ملاتړ په برخه کې د خپل ماموریت دوام لپاره د افغانستان له حکومت سره یو تړون رامنځته کړي. د ناتو یو بل لوړ پوړي چارواکي هم د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون ته اشاره وکړه چې دا موضوع به هم د ایساف په غونډه کې مطرح شي. هغه وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون که چیرې لاسلیک نشي له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې وایي هیڅ یو نړیوال عسکر پاتې نشي. دغه ډیپلومات دا همدا هم وویل چې دا یوازې د بهرنیو ځواکونو د حضور دوام مسله نه ده، بلکې له افغانستان سره په امنیتي برخه کې د ناتو د شکاګو د غونډې پر مالي ژمنو به هم اغیز وکړي. په دې غونډه کې له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د 325,000 کسیز ځواک د پیاوړتیا لپاره د څه باندې 4 میلیارد ډالرو ژمنې شوي دي.
نوري صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه مخکې له دې چې تاسو ولاړ شئ، بیا هم تکرارا یادونه کوم چې د ناتو د بهرنیو چارو د بهرنیو چارو د وزیرانو دا غونډه ډیره به په اوکراین متمرکزه وي، نو دغه د اوکراین د مسئلې محوریت به د افغانستان مسائل او د افغانستان په اړه بحثونه تر سیوري لاندې رانولي؟
دا پوښتنه مونږ د ناتو له ویاندې څخه په دې خبري غونډه کې وکړه. میرمن لنګسکو په ځواب کې وویل چې د اوکراین وضعیت به په هیڅ ډول په افغانستان کې د ناتو په روانو هڅو او د غرض راتلونکي ماموریت اغیز ونه کړي. هغې وویل ناتو په افغانستان کې اوږدمهاله همکاریو ته ژمن دی او د اوکراین د جلا شوې سیمې کریمیا او د اوکراین پر سر له روسیې سره د دې سازمان اړیکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر روانو هڅو منفي اغیز نشي کولی. د لکه څنګه چې مخکې ویل د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا ته په غونډه کې د اوکراین د وضعیت له روسیې سره د دې سازمان د اړیکو او د غرض د ناتو د ظرفیتونو د لړولو او راتلونکو چیلنجونو په اړه بحث او خبرې کوي. خو د ناتو د شمالي اتلانتیک شورا نن په کاري غونډه کې د اوکراین له نوي حکومت څخه په غونډه کې ملاتړ څرګندوي او وایي او چارواکو ویل چې له روسیې سره د دې سازمان پر اړیکو به هم له سره کتنه وشي. د ناتو چارواکو د غرض ویل چې په غونډه کې له اوکراین سره د مستقیمو پوځي مرستو مسأله د خبرو په اجنډا کې نه ده شامله. د ناتو چارواکو دا هم وویل چې د اوکراین د کریمیا سیمې د جلا کېدو او له روسیې سره د یو ځای کېدو مسله دا معنا نه لري چې ناتو او روسیې ترمنځ یوه سړه جګړه پیل شوې ده.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. نوریاس نوري و چې د ناتو د دفاع د بهرنیو وبخې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې مخکې د ناتو د مسؤولو چارواکو د څرګندونو په اړه معلومات راکول. البته د ناتو د بهرنیو چارو د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه سبا سه شنبه پیلېږي، چهارشنبه به هم روانه وي او ویل کېږي چې د سبا ورځې د باسونو مهمه موضوع اوکراین او د چهارشنبه په ورځ به د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د سیاسي چارو ځینې کار افغان کارپوهان د افغان حکومت هغه خبره تاییدوي چې وایي طالبانو سولې ته غاړه ایښې خو پاکستان یې مخه نیسي. افغان ولسمشر حامد کرزي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د سولې په مخ کې د پرتو خنډونو د له منځه وړلو لپاره د پاکستان همکاري مهمه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم نن دا خبره تکرار کړه چې طالبان له افغان دولت سره خبرو ته حاضر دي خو په مخ کې خنډونه دي. د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د ولسمشر حامد کرزي د هغو څرګندونو په اړه کارپوهان بېلابېل نظرونه لري چې ویلي دي طالبان خبرو ته حاضر دي خو پر وړاندې ځینې خنډونه شته. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدي هم وایي پاکستان طالبان نه پرېږدي چې د سولې خبرې پیل کړي. هغه د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان طالبان په مستقیم ډول د پاکستان استخباراتي کړیو سره اړیکې لري.
طالبان میز مذاکره کرا وسته بنان پاکستان چې صدرونه وګړي تاثیر لري. دغه پر چې د افغاني طالبان مستقیم او غیر مستقیم د ایسای سره اړیکې لري، د پاکستان د استخباراتو سره اړیکې لري. دغه پر حکومت افغانستان په مشارکې
د شنبه پر ورځ افغان ولسمشر د متحده ایالاتو له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. خغلی کرزی جانکيري ته وویل طالبان حاضر دي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه خبرې وکړي خو په دې برخه کې د پاکستان همکاري ضروری ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر خغلی کرزی ته ډاډ ورکړ چې په دې اړه به د پاکستان له صدر اعظم سره خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی هم د دوشنبه پر ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې طالبان سولې ته حاضر دي خو د سولې پر وړاندې ځینې خنډونه شته.
طالبان اراده او نیت لري چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي، ولی د سولې د عملی خبرو د لارې پر سر خنډونه جوړیږي. پاکستان په صادقانه ډول له طالبانو او افغان حکومت سره په دې برخه کې همکاري نه کوي.
بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ټول طالبان له افغان حکومت سره سولې ته نه دي حاضر. د دوی په وینا هغه کسان چې سولې ته غاړه ایښي له مخکې د طالبانو له تحریکه شړل شوي دي. جاوید کوهستانی وای د ملا عمر په مشرۍ وسلوال طالبان له افغان حکومت سره عملاً په جګړه کې ښکیل دي.
طالبان ملا عمر هیڅ کله د رسول ته حاضر نه دي. دغه چې رئیس جمهور وایي زه فکر کوم هغه کسان مخکې د طالبانو جلا شوي دي، څوک یې په کابل کې دي او څوک یې په انقره او ترکیه کې اوسېږي یا په امارات کې. هغه کسان دی چې غواړي یو دو جانبه لوبې به وکړي.
پاکستانی چارواکو ته ویلي دي چې تر خپل وسه به د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي خو افغان حکومت فکر کوي چې پاکستان په دې اړه صادقانه همکاري نه کوي. ولسمشر حامد کرزي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په وروستي ټلیفوني تماس کې پر امریکا هم په دې برخه کې انتقاد وکړ. هغه ویلي د افغانستان خلک شک لري چې آیا امریکا په سیمه کې د ترهګرۍ په ملاتړ کوونکو هیوادونو تاثیر نه لري او که نه غواړي چې فشار پرې راولي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د ځوانو فعالانو یوې شبکې له خلکو غوښتي چې د مخالفینو له حملو او ګواښونو سره سره د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو شبکې چارواکي وایي دا د انتخابات د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر مهم دي. له بلې خوا د کابل یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په هر صورت کې به په انتخاباتو کې رایه ورکړي. په دې اړه له کابله د یوسف خان زدران په راپور کې تفصیل واورئ.
که څه هم په دې وروستیو کې د انتخاباتو د ګډوډولو په هدف د وسلوالو مخالفینو حملې زیاتې شوې، خو په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمېر مدني سازمانونه هڅه کوي چې خلک په پراخه کچه په انتخاباتو کې د ګډون کولو لپاره وهڅوي. له دې سازمانونو څخه یوه هم د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو ټولنه ده چې پر خلکو یې غږ وکړ تر څو د مخالفینو د ګواښونو پروا ونه کړي. د دوشنبه په ورځ یوه خبري کانفرنس ته په وینا کې د دې ټولنې ویان سید میسم احسانی وویل
د افغانستان لویه ملت ای پلارونو مایندو خویندو او ځوانانو که هر څومره قربانی کیږي رایه ورکړئ تر څو زموږ راتلونکی نسل قربانی نشي.
د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو ټولنه وای طالبان د حزب تحریر ډله او ځینې نور ډلې هڅه کوي ترڅو پراتلونکو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي. دوی په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په وروستیو لسو ورځو کې په کابل ښار کې څو ډله ییزې وسلوالې حملې وشوې. په دې کې دوه حملې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په مرکزي او یوه یې په محلي مرکز شوې وه. خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له دې ډول بریدونو نه ډارېږي او آماده دي چې د شنبې ورځ په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
کسان په دې ورځو کې یو څه امنیتي ستونزې لري شوې، خو بیا هم د ښار اوسېدونکو په توګه رایه ورکوم او دا زما حق دی.
موږ ځوانانو هوډ کړی چې د ټاکنو پر ورځ به د رای ورکولو مرکزونو ته ځو او په هر اندازه چې موږ ته ګواښونه متوجه وي موږ به بیا هم ځو رای ورکول مرکزونو ته او خپل راتلونکی ولسمشر بچاکو.
د انتخاباتو د څارنې ځینې سازمانونه وایي که څه هم د وسلوالو مخالفینو حملې د انتخاباتو مخه نشي نیولی، خو نامنۍ د دې انتخاباتو شفافیت ته زیان رسولی شي. د نامنیو له امله ښایي څارونکي په لرو پرتو سیمو کې د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ نه شي، چې په دې سره د درغلیو امکان زیاتیږي.
د رای له ورکولو مخکې کاندید خو پیژنئ، یعنی خپل راتلونکی ولسمشر خو پیژنئ. د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکو کې به افغانستان د ایران د چابهار بندر له لارې له هند سره ترانزیتي لارې پیدا کړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن وویل ایران، افغانستان او هند به په دې اړه یو درې اړخیز تړون هم لاسلیک کړي. افغان سوداګر وایي چې چابهار له تخنیکي پلوه یو معیاري بندر ته نه دی ورته او ټینګار کوي چې حکومتونه باید د دې ستونزې اوارې ته پام وکړي. د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه تفصیل.
د بهرنۍ چارو وزارت وایي له هند سره د چابهار بندر له لارې د افغانستان وسلیدل د پام وړ ګټې لري او د هند او افغانستان ترمنځ به سوداګرۍ هم پراخه کړي. د بهرنۍ چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي په نږدې راتلونکو کې به له دې بندر څخه د افغان سوداګرو د استفادې په اړه د ایران، هند او افغانستان ترمنځ یو درې اړخیز تړون لاسلیک شي. ښاغلی مستغنی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د دې تړون مسوده تایید کړې او اوس یې د مطالعې لپاره هندی چارواکو ته لیږلې ده.
د دې درې اړخیز تړون مسوده د افغانستان لخوا نهایی او تایید شوی. اوس دا مسوده له هندی چارواکو سره ده. هغوی هم په دې اړه خپله مطالعه کوي. کله چې هغوی دا مسوده نهایی کړي نو په نږدې راتلونکي کې به یوه درې اړخیزه موافقه لاسلیک شي چې له مخې به یې افغانستان د چابهار بندر له لارې د هند له ممبئی سره ترانزیتي لار پیدا کړي.
چابهار د ایران یو سمندري بندر دی چې افغان سوداګرو ته پکې د فعالیت لپاره دوه کال وړاندې د ایران لخوا 50 هکتار ځمکه هم ورکړل شوه. افغانستان په داسې حال کې د دې بندر له لارې له هند سره د وسلېدو هڅې کوي چې دا مهال افغان سوداګر له هند سره سوداګریزه راکړه ورکړه تر ډیره د واګې، کراچۍ او بندر عباس له لارې کوي. کراچۍ او واګا د پاکستان هغه بندرونه دي چې د افغان سوداګرو په وینا دوی تل په کې ستونزو سره مخ وي او د دوی واردات او صادرات محدود کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزای وایي د چابهار بندر له لارې له هند سره وسلیدل هیواد ته یوه لویه لاسته راوړنه ده، خو زیاتوي چې د دې بندر تخنیکي تجهیزات باید لوړ شي. ښاغلی الکوزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې چابهار بندر دا مهال د لویو کښتیو تګ راتګ ته چمتو نه دی او هیله یې وښوده چې حکومتونه د دې بندر معیار لوړ کړي.
افغانستان د سوداګرۍ کې به سہولتونه راولي، بلکې د هند به هم ډېر نږدې کې آسیایي میانه ته.
افغان حکومت د سوداګرۍ د پراختیا او اقتصادي ودې لپاره غواړي چې په راتلونکو کې له تورې بهیرې او چین سره هم ترانزیتی لارې پیدا کړي. خو د چابهار بندر په ګډون ټولې ترانزیتی لارې تر اوسه د یوې طرحې په توګه مطرح شوي او معلومه نه ده چې افغانستان به څه وخت دې هدف ته ورسیږي. څه موده وړاندې دفاع ادامي وزارت مسؤلینو وویل چې د ترانزیت دا پروژې اوږدمهاله دي او ډېرې بودیجې ته اړتیا لري.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سمغ حق له ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د یو کلی زر غغونه